یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د روانو خبرو د غراس دا چې افغان حکومت وی هیله ده چې د نن ورځې په خبرو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابرېږي. په دې اړه پروانه خپرونه کې مطالب رپورټونه او د چارو له کارپوهانو سره مرکې اوریدلی شئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د حکومت پلاوی له طالبانو سره په نږدې وخت کې د خبرو د پیل لپاره نن ابوظبي ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې سوله تر بل هر وخت ډېره ممکنه بریشي. او د ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاحکار به استخباراتي مامورینو ته د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د حکومت پلاوی له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پیل او د مخامخ ناستې لپاره د تیاری په خاطر ابو ظبي ته رسېدلی دی. د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار پر ټویټر لیکلی چې سوله راتلونکې ده. د جمهور رئیس ویاند هارون جخان سوري نن پر ټویټر په یو پیغام کې له طالبانو سره د حکومت د پلاوي د ممکنې مخامخ کتنې د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي دي چې د افغانستان د حکومت د پلاوي مشر عبدالسلام رحیمي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره وکتل او په روانه اونۍ کې به د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نن به په ابوظبي کې د پر دې خبرې وشي چې د حکومت او طالبانو استازي څه وخت او څرنګه مخامخ خبرې کولای شي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقات نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پلاوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په غوښتنه ابوظبي ته تللی دی.
دې کې به د دې خبرې کوشش کولی شي چې دغسې جلسې زموږ ترمنځ دا ممکنې دي او د دې جلسو تداوم ته باید متعهد شو او داسې یو حالت منځته راشي چې بالاخره د طالبانو موظف او باصلاحیته هیئت د افغانستان د دولت د هیئت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړي چې د دوی استازو په ابوظبي کې له امریکایي چارواکو سره کتلی دي، خو ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې د دوی استازي به د کابل د حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی تدمی چې یماموتو وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو امکان تر بل هر وخت زیات دی. یماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په پرونۍ وینا کې وویل چې نړیواله ټولنه او د سیمې حکومتونه باید په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو ملاتړ وکړي.
موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي ترڅو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ورته اړتیا ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره دوهم مهم ګام به دا وي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي مخامخ وګوري او خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاحکار به استخباراتي مامورینو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو خبرو په اړه دولتي مامورینو ته د درواغ ویلو په جرم په بند محکوم شي. د مایکل فلن د محاکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامداره څېړنو وروستی څپرکی دی چې لمن یې ولسمشر ټرمپ ته هم نږدې شوې وه. مایکل فلن مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوري یوازې څلور ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مامورینو ته دروغ ویلي و. فلن په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره د د مهاوري نور جزئیات افشا شول، د ملي امنیت د سلاکار په توګه له خپلې دندې لری شو. زرګونه مظاهره کوونکو بیا هم د هنګری د دولتي تلویزیون د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دا پنځمه ورځ ده چې د صدر اعظم ویکتور اوربان د شیرخي حکومت پر ضد مظاهرې کیږي. مظاهره چانو پرون هم د موږ له دې ځایه نه ځو او هغوی شپه ورځ دروغ وایي شعارونه ورکول. د هنګری د پارلمان دوو غړو چې غوښتل یې خپل د صدر اعظم اوربان پر ضد خپل پرېکړه لیک له دولتي تلویزیونه لایف خپور کړي، د تلویزیون له ودانۍ د باندې وغورځول سول. دوی په پرېکړه لیک کې غوښتنه کړې وه چې د حکومت د بردګۍ قوانین بدل شي، په هنګری کې رسنیو ته خپلواکي او محکمې ته خپلواکي او ازادي ورکړل شي. د صدر اعظم اوربان مخالفان داسې ګڼي چې هغه د هنګری پر محکمو، رسنیو او د هغه هیواد د سیاسي سیستم پر ډیره برخه د خپل واک د ټینګولو هڅې زیاتې کړي دي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
لازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اوریدل. افغان حکومت او د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه روانو خبرو کې به افغان حکومت او طالبان هم مخامخ خبرو ته کینی.
نو دا هغه مقدماتي فعالیتونه دي چې د دې په نتیجه کې ان شاء الله د دوستۍ سهولت چې د دوه هیوادونو ترمنځ مخامخ خبرو ته آماده کېدل دي دا هم په لاس راشي.
د چارو کارپوهان بیا وی چې افغان حکومت او امریکا به د افغانستان د سولې په برخه کې د هیوادونو د رول په اړه ډېر درایت او غور څخه کار وخلي.
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره د ناستې او خبرو د اصلن د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنگ کې ورته طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دي.
دا نن ورځ اقتصادي خبرونه هم اوري. نړیوالو مسایلو ته هم پام کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د سولې علي شوراوي تم د چنن په متحده عربی اماراتو کې خبرې د افغان حکومت او طالب استاذ ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړې. د سولې د علي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي رادیو ته ویل چې افغان پلاوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په غوښتنه ابو ظبي ته تللی دی. دا په داسې حال کې چې طالبانو د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې له افغان وی سره خبرې نه کوي. پاین حل کې د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې هلمند دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د روانو خبرو په ترڅ کې مخامخ غونډه وشي. زموږ همکار اجمل تورم مان دا موضوع څارلې او همداشي بر اثر په استودیو کې ده. تورمان سه په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
بله مراد صاحب، تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو هم او ویل، د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې به د افغان پلاوی او طالب استادو ترمن د خبرو د پیلیدو امکان زی. خو د اجرایی ریاست د وایم رسیال امید میسم دا نه وایي چې دا خبرې به نن تر سره شي او کبل ورځ. خاغلی میسم شیبه مخکې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
امکان از اینکه گفتگوی مستقیم میان هیئت مذاکره کننده حکومت و هیئت طالبا هم آغاز شود زیاد هست. ما امیدوار هستیم که بالاخره پس از سالها تلاش شاهد ازی باشیم که هیئت مذاکره کننده حکومت و نمایندگان طالبا یا مخالفین مسلح حکومت در یک میز مذاکره بنشینند و در پیوند به چگونگی رسیدن به صلح افغانستان و موفقیت پروسه صلح افغانستان صحبت کنند.
دا په لاسه حال کړی چې طالبانو د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې له افغان پلاوی سره خبرې نه کوي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري نن سهار په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د افغان حکومت د پلاوی مشر عبدالسلام رحیمی د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی او په روانه اونۍ کې به د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم وګوري. خو ښاغلی چخانسوري هم له طالبانو سره د احتمالي مخامخ کتنې د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات ندی ورکړي. افغان پلاوی پرون د غناسکه د ګډون په هدف باندې ابو ظبی ته رسیدلې ده. بل خو د افغانستان د سولې اړې شورا هم تمخی چې نن په متحده عربی اماراتو کې خبرې د افغان حکومت او طالب استازو ترمن مخابخ خبرو ته زمينه برابر کړي. د سولې د اړې شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان پلاوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه ابو ظبی ته تللې ده.
نن امارا متحده عربی امارات مرکز ابو ظبی کې د سعودي عربستان، پاکستان، افغانستان، متحده ایالات امریکا او طالبانو وفدونه امنیا شخصیتونه اشتراک کوي. دې کې به د دې خبرې کوشش کولای شي چې دغه جلسې زموږ ترمنځ دا ممکن دي کېدل شي او د دې جلسو تداوم ته باید متحد شو او داسې یو حالت منځ ته راشي چې بالاخره د طالبانو موظف او باصلاحیته هیئت د افغانستان د دولت هیئت سره مخابخ خبرو ته آماده شي. نو دا هغه مقدماتي فعالیتونه دي چې د دې په نتیجه کې انشاءالله د وروستۍ سهولت چې د دوو هیئتونو ترمنځ مخامخ خبرو ته آماده کېدل دي دا هم په لاس راشي.
په ابو ظبی کې د افغانستان د سولې په اړه طالبانو سره د خبرو نورو اړخونه امریکا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او پاکستان خودل شوي، خو دا به د ورځې په اوږدو کې معلومه شي چې آیا افغان حکومتي پلاوی او طالب استازي دوی هم سره مخامخ شوي دي که څنګه. بله مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه. دوستانو، له اجمل تورمان مو جزئیات اوریدل چې د سولې علي شورا او افغان حکومت دواړه هیله مند دي چې په ابو ظبی کې به د افغانستان د سولې په اړه روانو خبرو کې افغان حکومت او طالبان هم مخامخ خبرو ته کېني. د سولې علي شورا وي د افغانستان پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلنه اماراتو ته تللی دی. طالبانو بیا ټینګار کړی تر اوسه چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په همدې اړه در سره وروستي جزئیات خپرو. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت او امریکا باید د افغانستان د سولې په برخه کې د هیوادونو د رول په اړه له ډېر درایت او غور څخه کار واخلي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه انتظار خادم په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، امریکا، طالبانو، سعودي عربستان او پاکستان خبرې د افغانستان د سولې په برخه کې مهمه ارزوي، خو له افغان پلاوی سره له خبرو تر نه د طالبانو انکار د سولې له پروسې سره جفا غني. له خاغلی خادم سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړې دي او په سر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې روان د همکاري او یا د همکارو هیوادونو د مؤثریت په اړه ترې پوښتنه کړې.
زما نظر دا دی چې دا کوم هیوادونه چې د اوس افغانستان په سولې باندې بحث کوي، دوی هر یو هیواد د افغانستان د سولې لپاره ستراتیژیک ارزښت لري. اوس دا وایم چې کمناسته چې شروع ده، کمناسته چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان حکومت او امریکا په ډیر درایت او ماهرانه شکل باندې د دوی د نقش ارزیابي وکړي. هر هغه څه چې دا هیوادونه کولی شي ودی کې، هر هغه څه چې نشي کولی د افغانستان حکومت او امریکا په ګډ تفاهم باید نور هیوادونه هم پکې شامل کړي. دا یو مهمه اساسي حلقه ده، ولې نور هیوادونه هم باید د افغانستان په مسله کې شامل شي.
بله خادم صاحب، یو بل پوښتنه غواړم چې افغان پلاوی الته تللې ده خو طالبانو اعلامیه ورکړي چې دوی د افغان پلاوی سره نه ګوري. فکر کوي چې دوی نه ګوري افغان پلاوی تګلته، نو په دې اړه څه نظر څه؟
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره د ناستې او خبرو د اصلا د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنگ کې ورخ دي. طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دی. که امریکا احیانا نوزي د طالبانو د پیشنهاد په اساس باندې کله چې سولې ته توافقات رامنځته کیږي، دغه توافقات به چا سره عملي کیږي؟ ځکه طالبان خو د امریکا خروج غواړي. نو دلته باید یو اړخ وي، یو اړخ باید اسمي اړخ وي، هغه د افغانستان د حکومت اړخ دی. حکومت باید په خپل مذاکره کوونکي ټیم کې تغیرات راولي، په خپل پالیسۍ کې تغیرات راولي، خپل وضاحتونه باید ولري ترڅو طالبان په دې باندې مطمئن شي چې کم توافقات چې دغه مذاکرات کې ټیم سره کوي.
یعنی فکر کوي چې طالبانو انکار د افغان حکومت د سولې له پلاوي سره شاید دغه پلاوي په ترکیب کې ستونزې؟
نه نه نه، اصلا دغه ترکیب چې دا خوړه خبره ده. طالبان فکر کوي چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅ دی، هر هغه څه چې د امریکا حکومت وایي هغه به عملي کیږي. زموږ خبرې د امریکا افغانستان د حکومت سره د وخت زیاده موږ باید دا کارونه کوو. خو اصلا د طالبانو خپل دریض دی، ولې کله که په تخنیکی لحاظ باندې سې فکر وکړو دا مسله حل لاجی کې هغه دا چې د افغانستان د حکومت کدا لاسپوڅ دی که غریب دی که بیچاره دی که هر څه دی، د دېری ارخ منځوي کول یا د افغانستان د حکومت د اصل سره خبر نه کول د خپل ذات کې د افغانستان د قضیه د اولیا مناسب سره دښمنی کول دي. یعنی کومه د سولې بحث کو خصوصا راضی هو چې د سولې وروسته کوم توافقات کیږي داغه د عملی کول خبره کول بیا د افغانستان د حکومت له ارخه یا د یوې ارخه چې طالبانو سره مخامخ وي داغه ارخ د نه حضور په حالت کې اصلا سولې موږ باید په دې فکر وکړو چې سولې دا د سولې سره توافقات دي داغه عملی کول دي او له غوښته ثبات راوستل دي.
د افغانستان او نړۍ د چارو کارپو انتظار خادم او چې د افغانستان د سولې د پروسې او په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې پړه دروونو خبرو اترو پړه لا ازادي رادیو سره خپل نظر شریکو. او اوس هم له واصل وسال څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات د سوداګرو سنوي خونه وای په دغه ولایت کې د سوداګرو خزو وضعیت مخ په خکېدو ده. د دغه خونه مرسیال توریالی غوسینن از رادیو ته ویل چې د هرات ولایت خزینه سوداګران د خوراکي توکو زعفران او لاسي سنوي په برخه کې په فعالیت بوخت دي. د خغلی غوسی په خبره په دغه ولایت کې د سوداګرۍ خونه په پرنسپ کې دوسر د خزینه سوداګرو په وضعیت کې د پام وړ خواله راغله او تولیدي توکي له هواده بهر هم ننداري ته وړاندې کیږي. نو موړ وای تر دې مهاله د دوی سوداګرۍ توکي په هند، تاجکستان، ازبکستان او دوبۍ کې ننداري ته وړاندې شوي دي. خغلی غوسی وای د سوداګریزو توکو د پلور لپاره په هرات ولایت کې د خزینه سوداګرو په وایدو کې هم زیاتوالی راغله. د ننګرهار ولایت د اوسپنې ویلې کولو فابریکې مسولین وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د اوسپنې ویلې کولو کارخانې هر ورځ له شلو نه تر دېرشو ټنو پورې اوسپنې تولیدوي چې که بهرنیو هیوادونو ته د زړو اوسپنو د قاچاق مخه ونیول شي نو د تولید کچه به یې 80 ټنو ته ورسیږي. د کلیوال په نوم د اوسپنې ویلې کولو کارخانې مسول انجینر بختیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت تر څنګ د زړو اوسپنو قاچاق هغه بله لویه ستونزه ده چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي. خغل عادل وای د دوی تولیدات اوس مهال یوازې په داخلي بازارونو کې پلورل کیږي او بهر ته صادرات نه لري. نو موړ وای سوسو واری خپل ستونزې له چارواکو سره شریکی کړي خو تر دې مهال ورته رسیدنه نه ده شوې. له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت ویلي چې د اقتصاد د عالي شورا د پریکړې سره سم به له هیواده د دغمجاتو د قاچاق مخه په جدي ډول ونیول شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ وړه 1450 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 850 او 1 لیټر ډیزل په 450 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1540 افغانۍ.
تاسې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاکار به د روسیې له یو ډیپلومات سره د خبرو په اړه د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. او د امریکا د سنا جرګې لپاره دوه ترتیب شوي سندونه وایي چې د روسیې ټولنیزو رسنیو د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر امریکایي رای ورکوونکو له نفوس څخه کار اخیستی دی. زما همکار نوریاس نوري همدا موضوع تعقیب کړې ده او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې. نوری صاحب، د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړني سلاحکار د جرم په اړه څه جزئیات خپاره شوي دي؟
بله مراد صاحب، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاحکار مایکل فلین با استخباراتي مامورینو ته په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپل محاورو په اړه دولتي مامورینو ته د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. د فلین د محاکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامدارو څېړنو وروستۍ څپرکی دی چې لمنې ولسمشر ټرمپ ته هم نږدې شوې ده. فلین مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 کال په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوري یوازې 4 ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مامورینو ته درواغ ویلي وو. فلین په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې 3 اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کسلیاک سره د محاورې نور جزئیات افشا شول، د ملي امنیت د سلاحکار په توګه له دندې لرې شو.
بله، په هغه سندونو کې چې د امریکا د سنا جرګې لخوا ترتیب شوی دی، د روسیې ټولنیز رسنیو په څیر ډول د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر امریکایي رایه ورکوونکو له نفوس څخه کار اخیسته دی.
په دغو دوو سندونو کې چې د سنا جرګې د استخباراتو د کمیټې لپاره برابر شوي او پرون خپاره شوي، ویل شوي چې د روسیې فعالانو لخوا د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیر کمپاین شوی چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو اغیز وکړي. دا پر دغو انتخاباتو البته د یادونې وړ بولو چې په پایله کې ډونالډ ټرمپ بریالی شو. د روسیې د نفوس په اړه د کانګرس یوه مخکښه کمیټه ده چې په دې اړه څېړنه کوي. په دې څېړنه کې میلیونونه د ټویټر او فیسبوک پیغامونه، د یوټیوب ویډیوګانې، د انسټاګرام عکسونه او د ټولنیزو رسنیو نور مطالب څېړل شوي، او هغه د روسیې د مداخلې په اړه چې په څه ډول یې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه د معلوماتو د غلطو معلوماتو د خپرولو لپاره کار اخیستی، تر ټولو پراخه څېړنه ده چې ترسره کیږي. د امریکا د ملي امنیت ادارې د 2018 کال په جنوري کې د نتیجې ته رسیدلې وې چې موسکو په دغو انتخاباتو کې د ډیموکراتي سیال هیلری کلینتن په وړاندې د ټرمپ ګټه کمپاین کړی، او د ټولنیزو رسنیو په څیرې د کمپیوټر د هکولو له لارې هم پر رای ورکوونکو د اغیز لپاره د تبلیغاتو لپاره استفاده کړې ده. البته مراد په یو راپور کې په دې اړه چې په سن پیټرزبورګ کې د انټرنیټ ریسرچ ایجنسۍ په نوم له یوې کمپنۍ څخه روسانو په څه ډول استفاده کړې، نوي جزئیات هم په ډاګه شوي دي. ویل شوي چې د فیسبوک، ګوګل او ټویټر جعلي اکاونټونو له لارې د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅه شوې، د ترامپ د ملاتړ او د کلینتن د بدنامولو لپاره تبلیغ شوی دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د تازه جزئیاتو په اړه مو له نوري اسنوري واورېدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په افغان امنیتي ځواکونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د ادغام لپاره پالیسي ترتیب شوې ده. وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دې پالیسي په امنیت شورا کې بحثونه هم روان دي. د کورنیو چارو وزیر ویل افغان حکومت به د غیر مسؤولو وسلوالو ترڅنګ د زورواکو پر وړاندې هم جدي اقدامات وکړي. سالم محمد صالح په ریپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په امنیتي ځواکونو کې د غیر مسؤول وسلوالو د ادغام او تنظیم لپاره پر ترتیب سوی پالیسۍ بحثونه سوي دي. وایس احمد برمک وایي د کورنیو چارو وزارت له دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست سره په ګډه پر دې پالیسۍ کار کړی دی. شغلی برمک زیاته کړه،
هدف دا دی هغه غیر مسؤول وسلوال کسان که د افغانستان په هر برخه کې وي باید قانوني او د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي. دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست دغه پالیسي ترتیب کړي. پالیسي ترتیب او په امنیت شورا کې دوه درې واري ور باندې بحث شوی. د دې پالیسي د تطبیق لپاره یو طرزالعمل هم ترتیب شوی دی.
د کورنیو چارو وزیر تم و شوده چې پر روانو څو اونیو کې به په افغان ځواکونو کې د غیر مسؤول وسلوالو د ادغام لپاره د ترتیب سوی پالیسۍ عملي کېدل پیل سي. وایس احمد برمک ویل حکومت تم لري چې د دې پالیسۍ په تطبیق سره به په افغانستان کې د غیر مسؤول وسلوالو فعالیتونه تر ډیره کنټرول او د دوی د خپل سرو کړنو مخنیوی به وسي. تر دې مخکې له څو ولایتونو شکایتونه سوي وو چې دغه زورواکي په ځینو پروژو کې ونډه غواړي او د حکومت د عوایدو ټولولو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. خلکو شکایت کړی و چې دغو وسلوالو زورواکو او خپل سرو وسلوالو په یوه او بل نامه زور زیاتی ورسره کړی دی. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري پورستایو کله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې زیات محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال له هغو مؤسسو او بنسټونو باج اخلي چې د دې ولایت په ځینو کلیوالو سیمو او شاري برخو کې پراختیايي پروژې عملي کوي. له کندوز څخه هم پر رسیدلو راپورونه کې ویل شوی چې د غیر مسؤول وسلوالو د زور زیاتی له کبله ګڼو کورنیو اعتراضونه کړي دي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو او ډلو لست ترتیب سوی او د ټولو د نیولو لپاره تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په هیواد کې به د غیر مسؤول وسلوالو ترڅنګ د زورواکو په وړاندې هم چې زیات وخت قوانین تر پښو لاندې کوي اقدام کیږي. وایس احمد برمک ویل پولیس د دغو زورواکو په وړاندې د اقدام لپاره د محاکمو فیصلو ته اړتیا لري.
ما زمونه میتونیم داخله موږ هغه وخت اقدام کولای شو چې د محکمو پریکړې موجود وي. د محکمو د پریکړو د عملي کول لپاره پولیس د قانون د عملي کونکي ځواک په توګه په دغه مسایلو کې مداخله کوي. موږ ته هم د لومړنۍ سروې له مخې معلومه ده چې په کوم ولایت کومې ولسوالۍ او کوم کلي کې څومره کسان وسلي لري او دوی څوک. زموږ د پالیسۍ تر تطبیق او د طرزالعمل له عملي کېدو وروسته به خپل کار پیل کړو.
په افغانستان کې د قانون د تطبیق پر وړاندې لوی خنډ په دغه هیواد کې د خپل سر وسلوالو او زورواکو موجودیت ګڼل کیږي. خو افغان حکومت وایي په هیواد کې د زورواکو او خپل سر وسلوالو پر وړاندې اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت تیر اونۍ وویل چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو مشر تمیم شنساب یې ترې وې جګړې وروسته نیولې او لوی څرنولۍ ته معرفي کړې دی. په دې جګړه کې د یو پولیس د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل سو. دروانی لندی میشته پلمړیو کې حکومت سیمهیز قومندان عبدالغنی علی پور هم چې په غیر قانوني کړونو او خلکو د پیسو په اخیستلو تورن وو په کابل کې ونیوي. خود د پلویانو تر لاریونونو وروسته په ضمانت خوشې سو. د افغانستان ولسی جرګې د زور واکو او غیر مسؤول وسلوالو د مشرانو د نیول کېدو هرکلی کړی دی.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابشای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو. موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس په لیسټ
کې محکمې له خوا. آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه تازه تحولاتو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. حمید مومند دا ورځپاڼې لوستې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب د طالبانو، امریکایي چارواکو او د درېو نورو هیوادونو ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې پیل شوو خبرو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په مطلب کې لیکلی دی چې د طالبانو، خلیلزاد او دریو نورو هیوادونو ترمنځ خبرې د پاکستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې چې د دریو ورځو لپاره به دوام وکړي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا د وایان طارق آرین په حواله لیکلی دی چې د ابوظبي په ناسته کې د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو استازو ګډون کړی دی او د افغانانو په ملکیت د سولې پر بهیر خبرې پیل کړي دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د اجرایه ریاست یو وایان هم ویلی دی چې په دې ناسته کې د افغان حکومت په استازیتوب د سولې 12 کسیزه مرکزی پلاوی ګډون کړی. خو ورځپاڼې وړاندې په دې اړه د طالبانو د یو بیان په استناد لیکلی دی چې د دوی استازی د افغان حکومت له پلاوي سره د قتلو پلان نه لري. ملي اربان ورځپاڼې بیا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه د ملي شورا د غړو غبرګون راغستی دی او لیکلی دی چې د شورا غړو د دغو خبرو په اړه بېلابېل غبرګونونه ښودلی دي. ورځپاڼه لیکي چې د ملي شورا ځینې غړي دغو خبرو ته په پام سره وایي چې جنګ او سوله د افغان حکومت په لاس کې نه ده. خو ځینې نور بیا وایي چې د سولې هڅې که د هر هیواد لخوا او په هره بیه چې وي د افغانانو اړتیا ده. ورځپاڼه لیکلی دی چې د طالبانو، امریکایي چارواکو، د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د استازو ترمنځ په دې ناسته کې چې پرون پیل شوې په افغانستان کې د اوربند اعلان، د زندانانو د تبادلې او په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د موجودیت په څرنګوالي بحث کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې بحث کړی چې د پاکستان پر ځای ولې متحده عرب امارات د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو لپاره غوره شو. ورځپاڼه لیکي چې د دې کار لومړنی هدف دا دی چې پاکستان هڅه کوي په دغه مهم فرصت کې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره خپل پخوانی دریځ بیا تازه کړي او د عربي نړۍ چې پخوا د جهاد په نامه پاکستان ته زیاتې پیسې ورکولې او د افغان جګړې د حرام بللو وروسته بندې شوې بیا ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان دا هڅه هم کوي چې ځاننا پیلې او طالبان خپلواک وښي. خو د ورځپاڼې په وینا پاکستان د افغانستان په اړه خپل دریځ د طالبانو په خوله بیان کړی دی چې هغه د امریکا په مشرۍ له افغانستان څخه د نړیوال ملاتړ پای ته رسول دي. دنیا ورځپاڼې هم خپل سرلیکنه په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو، امریکایي چارواکو او د درېو نورو هیوادونو ناستې ته ځانګړې کړې. ورځپاڼه لیکي چې په دې ناسته کې د امریکا، سعودي عربستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو استازو برخه اخیستې ده. خو سره له دې چې اجرایه ریاست یو وایان په غونډه کې د ګډون په هدف د یو افغان پلاوي د سفر یادونه کړې خو په غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې. ورشپانه لیکي که څه هم د شو خبرو ټول جزئیات نری سرګن شوی، خو ویل کی چې په دې خبرو کې د سولې لپاره د عمل پر پلان، د بندیانو د تبادله، د باور جوړولو پر پروسه خبرې شوې دي. ورشپانه لیکلی ده چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ ناسته خپل یو مهم پرمختګ دی او پکار ده چې دغه بهر لا ګړندې شي او یو داسې نتیجې ته ورسیږي چې ټولو اړخونو ته د منلو وړ وي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول واورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني 19 پروګرام خپریږي، خو اوس په دولس نیمه